شپږ بجې شپې احمد شپریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پښت ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلا چار اړوند هواشناسي او برسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې دي. په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کونه افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 168,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخواني ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنېدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,000 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر، ټوپک، دوه کلشینکوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبه پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کرویشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سشنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل روسه له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ټل پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 400 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګری ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزله اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3,000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
په کندهار کې د فارمونو سیشتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مځکه غواړي او یو بل غوښتنه لري.
دا د پاکستان څخه چې کومه خرابې یا غیر راځي یا مرزمنه کیږي په لغړیان را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 130 افغانانو د استولو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تاک ته انتظار و. امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې شمیر ناسو کسانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخت شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شرط تر شرط کورونا ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3,000 کورونا وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمیر کورونو د جوړېدو چاري پیل شوې. سفیولا سنکزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یوه اونې وړاندې سخت باران شو، زموږ خیمه او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلی یو بل اوسیدونکې بیبی ګوله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3 زره کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3 زره کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11 او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2 زره نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 43 زره کسان اغېزمن کړل او دغو خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په 60 ډول هر ورځ تر 110 زره هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤول بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نوره پانګونه هم وکړي.
لا یو لک سلوی زره دانه شرګان 90% تولید لري. ټوټل لګي یو لک وشل الا یو لک 25 زره پورې. کندهار شهر او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخه په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15 میلیونه باندې نور هم پنګونو کوښښ ته زره دانه شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ور سره پر څنګ موږ د امارات څخه هله لرو دا پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راضي یا مرزمنه کې په لګړیان را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنوي تولیداتو او کورنوي بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سر شل نه پرخته ودلته چې سار مال راشو دانه ورته ورسمو به اگې راټول کو ورسته اگې راټول کو به کارتن کو کارتن چې کو به راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس به موټر راځي موټر ته بارو به په کندهار په شهر کې خرڅيږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړس موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر فارښتې سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای بازار ته د بې کیفیت هګیو د ارزې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه ستچي هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اوه غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دي پوره کړي. تقریبا 70% موږ بسیایي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. اول داسې غوښتنه دا ده چې د هغوی چې بازار ته عرضه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم وو او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینسو کمی د خارج سره ځي. قرنټینو ته مو ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي، ویټنر صاحب ځي، او ګوی هغوی موږ په پیژو هغوی 15 وخت لري، بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د هغوی د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړل شي. بل لورته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سشکل شسوی دی او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمې سوداګر وای دی وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوای دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وای چې د تیر کال په پرتله سشکل د وچې میوې صادرات ښه شوای او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندوز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله ساس کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چرشی ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبندوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کخته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو. په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې مشغوړو سیم خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شسی. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات و خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندولان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د استلو یا افغان ای وک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو لړل یو سلو دیش کسان استلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله سنګزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنې وي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب په خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل،
که هم موږ سره دغه لیټر شته اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نشي وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لډلې یوازې اتیا تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی، دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي، د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوې. خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستانی چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل. خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورتونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وې، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د شپه ورځ خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي، هغه یال تاوریدل شي، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 338 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهمه ورځ ده. د 338 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان لوري د جمال په نوم نوي لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولې دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړی سوسولې دي. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو له بوشنج درش پته منډه کړی دي چې ډیر منډه جوړی کړی دي او خواجه هم 24 منډه کړی دي چې دا هم تر نورو زیات دي نور لوبغاړي شنه دي چلی دي را پورونه مرکه او اوریدونکو د اساسي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې خپل تازه غنوي کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته فريده سیال کتنه کوي
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستي غنې کې اولی کنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسه پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت مجلې کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه خوانې او تجربه ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وی د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ او خود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل کړ د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه غونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتې دوه پاړه اندېښنه درلوده مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دایښ د خراسان څنګ د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او دا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي طالبانو حکومت هم درنګوي چې د دایښ د واستوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکو اقدامات کړي دي خو د ماډرن ډیپلوماسي خبرونه وای ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستانی طالبانو تحریک بیا منسجم شي سرچینو او نظامی وسایلو ته لاسرسي اسانه شي او په پاکستان کې بې ثباتی زیاته کړي لا ترکی خبریدون کې سبا ورځ پاڼې په خپل روستي غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سې شنبه پورس په بلخ کې د ترکیه د کونسل لخوا وشوه او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي ورسپانه وای نوړي پړاو کې شاوخوا 50 ماسلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوم لیکنه کړي د سبا ورسپانه په وینا د ترکی ژبي او ادبیاتو د ډیپارټمنټ بعد بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږي د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتنیز زده کړو د بندیز یو کال پوره شو خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو هر شپه په لوښ شوې د کیشي د پروګرام په خپل ایکسپان یا په خاني ټوئیټر کې وی ویډیو خبره کړې ده چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شو دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وایي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري نور جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په شپږمه په خپل ایکسپان کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وګیوي د کیږي یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي WFP په خپل ایکسپانا کې د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي خو د واورې ورې دوه لامل په لورو پرتو سیمو کې لارې بندې دي د سازمان همدار استنګار کړی چې په 2024 کال کې باندې بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې لاس میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړې په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندې پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکو داو د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخ کې دغه ولایت په دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي هغې ازادي رادیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري
فیلنده خانم را چهار اولادم خلاص
اوس مهال په کور کې لخپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپک تنه ژوند کوو تر اوسه مو سپنتو کینه دی پیرلی یوازې یو بوجی د ډبرو سکاره چې موږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړي کار ترې اخلو زما بچان کې وتوانې د یو کار وکړي او مل ډوډۍ پیدا کړ خوړی کنه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو توکل په خدای
د کابل اوسیدونکو دنیا عطایی هم ازادي رادیو ته وویل
اموال کدن د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرص لپاره خپل توکي او وسایل خرص کړل اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړی موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو
مواد سوغ ضرورت داریم
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي د غراس په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالی زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ازادي رادیو په منځني سپټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد به سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزې لپاره پلی وګو هغه د دې څلو ورې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیږي پیسې اخلي اروپای هم تر نه اخلي 3000 روپیا ول اخلي 3000 روپیا اخلي مستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزی نو درجهټ کیږي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زدا کندهار ولایت ته معروف لسوالی څخه خبره کوم دلته معروف لسوالی ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینان په نامه هغه مستحق خود ګټ نه رسیږي یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلې وصله
نو نمیش کی رسید د جنونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی مشرتابه تاسو ته شوی دی په نمیش کی یو قلم نه دی برکه شوی دی وای امضا نمیش ته وخنیوله نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلپی ساده ضرورت لري که درس مکتب نه نو شدی ډاکټرانی وسم د نشتون سره مخ دی بیخي ډاکټران بیخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شزو مشکلات د شزو درمنن لري نه ډاکټران کوي نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ هم یادونه وکړه، azadiradio.com ته کور شي، تاسو د ازادي رادیو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ. ما د نورو شانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي رادیو د راپورونو متن هلته لوستلی شئ، او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو اونیس پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی نیمه نړۍ، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، شپږ بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دواب مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستانه رایستل شویو کابو 1,380,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سیشن به دغه نړیوال سازمان افغان څنګه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سي خدماتو برخمن ډیرې شزی او ماشومان دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولې دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوف او څه باندې 5.5 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یو ځنګل کې موندل شوې دي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې رئیس پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشته یو سر کسان وشل شوی دی. د حماس تر واک لاندې د وزارت سه‌شنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو څلور ساعتونو کې 241 فلسطینیان وشل شوی او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشته 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوی هم دي. د اوکران هوایي ځواک د روسي تر اشغال لاندې د کریمیا په ټاپو وسمه کې د سمندري ځواکونو یو اصلي بندر وشتلای او ویبلوې بيړې ویچاړه کړې ده. د اوکران پاوز د دسمبر په شپږ وشتمه په ټلګرام چینل کې وویل چې د تاکتیکي هوایي چلند واحدونو د تور سمندرګي په ختیځ کې د فیودوسیا بندر په کروز توغندوې وشتلای او د نو چرکساک په نوم بيړې په نقشه کړې ده. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې د نو چرکساک کشتی په میزایل لګیدلې او ویجاړه شوې ده.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د غوي حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځانت ننګنی چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغوړي، بیا پلار غنی لاغي سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي.
د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکړې خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ویل پر خو منس کاله شرف ته مات باندې نو لا قتی رسمه وسم کله کله مور دې د زما کنه دا شریعت کې دا قلا خوند ته ورکړای په پادریزم کو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواکې خور راغله له مانه یې حق واخیسته، دا بې ننګه یمه چې خور له مانه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات ووي کې ښځې او د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متانسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاسکې د هغې د حقه باندې هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، حداقل تر یوه حده پورې خو هغه تېرېږي ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وږی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وایخله، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې وو دا شیان دلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیرته. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم خیدا. نور خلک چې اوس خپل شور او اگای چې په دې اکل رسیږي خو یې بچوکی کدې د غسیا او برخورت دی او د پیسې دونه غي چې دونه شتمنم او دې نو غړی هغه حق ورته ورکړي. دا هم پیغور غني، دا هم شرم غني، دا هم د دې غني چې دا ولې د سیوکی دا خو همیشه د نارینه وی میراث خو همیشه د دوی وی، نه دا چې وادي وکړو بیا غره شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. دې لپاره کار لازم دی، دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملای امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. دې حالات نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته. دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړې نسخته ده. دوی یا د امید یا دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقاً لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسې څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان که زین پلرونه یا زین ورونه دیتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی نو بدون نشکه چه ظلم کرده ده او دی خدای پاک لعوامر و سره اگه نه قبلی او زان پتکر که راسته ده او کم مال چه اگه دی مور یا دی خور یا دی لور حق ووسی اگه نورکی نو واضح شکل بانی دی ظلم که یا دی اگه کم مال چه ده اگه مال زان تا دی خپل پلاس بانده حرامه.
بله در دول ناری ناو تا با چه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لور احتیاج لری دقا وقت دا چه باید مرست و سرویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرست و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویا؟
دا دول کسانو تا دیر خلار در استاسو در سالون طریقه دا در مغلای مامان و طریقه و زین نور کم مشران چی دی چی اغوی و آمق و هاوی که وانده لری باید پوشی یا زین اغا دادی چی بگر کم نارینا چی دی دی لور یا دی مور یا دی خور حق نور کهی اغوی دیر واضح شکل بانده لقرآن نا آگاهی نلری لمدنی حقوق نا آگاهی نلری نو اول باید اغوی تا آگاهی ور کرشی چی دا استاد مور پلار اولاد دا سر کم چی تا تا حق باید کل شویده این شکل حق آن که دو تا ورکل شوانه دا خود اسلامی نظر شد اسلامی لعرف نشد ولی بیرکه دی انسانی لعرف نه که چیره تا غاره چی دی پلار دی جواندونی که یا بال جواندونی چیره تا مروسی دی آغا ارواح یعنی خاله ووسی نو دی آغا لعولاد سره نیک سلوکو کهی و آغا نیک سلوک که گدهش چی نور زین اقتصادی همکاریان ووسی او کم حق چی و تخبار پاک ورکل اگا آغا ورطا پا امغا وقت او زمان که ورطا تسلیم کرده او همچنان ده پلارو او دادو سره دیاغا پالنه دیاغا پختنه دیاغا پا مشکلاتو که رسدگی نمونتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکه خزینه جورخت درست جور شوه ده چه اغا همیشه باید دیاغا سره پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سره دیاغا لاس و نیوه وشی نو دیاغا حمایت وشی و که چه تا کم خلکی دپلار اولاد سره که نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون مشکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری خپل په
د پاپ اوادو باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولای خپل حق نسی غوښتلای بیا نو دوی چې کله ډیر زیاتې مجبوریږي د کلی سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په آرامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه خلکیې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې مونږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري
خبرې وکړو چې دی ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي واجبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې. هغه له شر نه یاد دنیا له شر نه یاد هر څه مذاکرات چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده، اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ببینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک
نصوص سره د خدای پاک له احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ ژوندۍ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نومې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوي. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د دے مسلمانان او زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه دے خزه دے میراث بارا کې خاص توجه کوي د نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نی ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حقي پلار خو لا ژوندې او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصہ یا خاون مثلا د خزه حصہ نی ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ ورن کی او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله لدینه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر منو دوستانو په دې لاره د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
گئیم بلپ کے ابرا کا
سر تمہیں
ته گئیم مور مور ته گئیم پلپ کے اوبرا کا زړه تیرا نہ وړه دے بیجڑ یمل زړه کا بیا تر تما شوم شو من کری دے میں پلاس کے دا بیا تر تما شوم شو من کری دے میں پلاس کے دا خلز ما تر خطا گئے پل پے اوبراتا